لس بجې شپې احمد شبریم دا سجر رو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوبی. السلام علیکم. د کابل د دارالامان سړک د علاءالدین په سیمه کې د خلیفه صاحب په جومات کې په پرونۍ چاودنه کې د جومات د خطیب سید فاضل آقا په وینا تر 50 ډیر کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتو او د بخښنې نړیوال سازمان دا برید خندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندویه ماموریت یا یوناما ویلي دي چې لږ تر لږه دوه غړي د چاودنې پر مهال چې په جومات کې او د کورنیو له غړیو سره په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي، خو په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د کابل او لسو ولایتونو برېښنا نن قطع شوې ده. برېښنا شرکت په یو بیان کې وویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوی پایې په بمونو نړول شوي دي. برېښنا شرکت ژمنه کوي چې دا تخنیکي ستونزه به ژر تر ژره حل کړي. سعودي عربستان په کابل کې له 850 کورنیو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. د سعودي دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د مرستې د ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانانو په ګډون له 3000 زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې او اتلانتیک له سمندر ریلارو اروپا ته د سفر په ترڅ کې مړه یا تري تم شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشنري یو تازه راپور چې پرون خپور شو شي چې تیر کال 3001 کسان پر دې لار مړه یا ورک شوي دي، چې د یو کال مخکې په پرتله 2 ځلې زیاتوالی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو د ډلې یا جیشل په سرمشیزه کې د ګډون لپاره انډونیزیا ته بلل شوی دی. په پام کې ده چې دا غونډه د روان کال په نومبر میاشت کې جوړه شي. د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو پرون وویل چې خپل اوکراینی سیال ته یې په هغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ګډون پکې کوي. پوتین په دې غونډه کې ګډون تایید کړی، خو د اوکراین د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جیشل اکثر غړیو پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی دی، خو انډونیزیا تر اوسه په دې مسله کې بې پرې پاتې ده. او سجد راډو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د جماعت دننه د جماعت د خطیب په وینا چاودنې تر 50 ډېر کسان وشلي. طالبان څنګه د داسې بریدونو مخه نشي نیولی؟ اجمل شینوار.
د تروریستي عملیات مقابل کې دغه ظرفیتونه دونوري او متخصص افراد نه لري.
روسی ویلی دی چې په افغانستان کې له امریکا سره ګډو هڅو ته لیواله ده. د چارو کتونکی فاروق فرده.
د داعش وروستۍ خونړۍ یرغلونه هغه څه دي چې روسیه یې ورخطا کړې ده.
نن د ازادي راډیو د څلورو د دریو خبریالانو تلین دی. د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبیب وایي
د باز الله هنانزای فرشته محرم درانه او سباون کاکر د تلین سلور کلونه پوره شو. خو په دې سلور کلونو کې د سه ورځ نو چې زمونږ د خام کاران زمونږ یاد وتلې وي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل پل ویدیس کې د خلیفہ صاحب د جماعت خطیب وای د دې جماعت په خانقاه کې پرونی درنی چاودنې تر 50 ډیر کسان وشل. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت په دې برید کې د وشل شوی رسمي شمیر لس او د ټپیانو شل تنه شوډل. ملګرو ملتونو د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي او د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې روسي بریدونه په کلکه غندلې دي. جزئیات د احمد تکل پورا پورک.
د روژې په مبارک میاشت کې د خونړیو حملو لړۍ په افغانستان کې لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر کېنولې. د دې لړۍ وروستۍ حمله پرون مازدیګر د کابل دارالامان سیمې ته سخت ټکان ورکړ. دا حمله په علاءالدین درېلارې کې د خلیفہ صاحب په خانقاه کې داسې مهال وشو چې لسګونه کسان د ذکر او عبادت په حال کې وو. د جماعت خطیب سید فضل آقا وایي چې په دې چاودنه کې له 500 زیات کسان وژل شوي او زیاتوي چې د پیښې په قربانیانو کې د دوري رونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې چاودنې د تلفاتو شمیر ډیر کم ښیي.
شاوخوا څلور بجې ماسپښین د جمعې لمانځه وروسته په شپږمه حوزه د علاءالدین سرایي سیمه کې په خانقاه کې چاودنه رامنځته شوې ده، چې له امله لس عام بې ګناه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او شل هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو د بریټ پکله کغندلای دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاذ مرستیالي میټي نوټسن پر ټوټر لیکلی دی چې د دې کارګرن عمل د غندنې لپاره کلمات نشي موندلای. د نوموړي په وینا لمونځکون کې په داسې حال کې پنه خښول چې د اختر لپاره تیاری روان دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ټام ویست دا او د تیری یوې اونۍ حمله بیرحمانه او نوړه عمل بللی. د دې حملو د سمدستي بندیدو او د قانون منګولو ته د هغو د عملانو د سپارلو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د روژې میاشت د وینو په بهولو تیره شوه. نوموړي پوښتنه کوي چې پر جمعتونو هم بریدونه وشول، نو طالبان به اوس د لمونځکوونکو د امنیت لپاره څه کوي؟ په سږنۍ روژه کې په افغانستان کې په خونړیو حملو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. له پرونی برید یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه نه کسان مړه او دیر لس نور ټپیان شول. د دې حملو پر د داعش ډلې خراسان څنګه منلې؟ هغه ډله چې طالبان وایي په سلو کې اته نوي ځپل شوې ده.
د کابل د دارالامان پر سړک د پرونی حملې جزئیات مو اوریدل چې د جماعت خطیب په وینا تر 500 ډیر پکې وشل شوې دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې، خو پر مذهبي فرقو د پخوانیو حملو پر اکثر د داعش ډلې خراسان څنګه منلې. احمد تکل په دې اړه د پخواني حکومت د وسوالو ځواکونو له ویاند اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې طالبان ولې دا ډله نشي ماتولی.
داعش دومره قوي نه ده او نه قوي شوی ده لکه څومره چې طالبان ورته ضعیف دي. طالبان نشي کولای د دوه د پیچلو تروریستي عملیاتو مخنیوي وکړي. دوی کولای شي چې خپل هغه عملیات په بریالي توګه اجرا کړي.
د پخوانی حکومت پر مهال هم شنوار صاحب د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ جنگونه شوې دي. په جنگونو کې طالبان په برلاسي وو، اوس ولې نشي کولای چې هغوی ته ماتې ورکړي؟
په هغه وخت کې هم طالبان هغه برلاسي چې لازم وو هغه نشو ترلاسه کولای. ولې هلته زمونږ استخباراتي او زمونږ عملیاتي قواو دوی کولای شو چې د داعش هغه استراتیژیک هدف چې هغه دود سوقي ادارې مراکز او دود اکمالاتو مراکز او د تعلیماتو مراکز هغه په نخښه کې ترڅو د هغه عملیاتي ګروپونه ظرفیتونه او توانایګانی راټیټ شي. په اوسنی وخت کې هم طالبان د تجهیزاتو له لحاظه او د فزیکی قوا له لحاظه نیمګړی نه دي، ولی وازنه نیمګړتیا چې طالبان یې وستري هغه د تخصصي او ظرفیتونو په خاصه ډول په د تروریستي عملیاتو مقابل کې دغه ظرفیتونه دونډري او متخصص افراد نه لري.
داعش ډله سنی مسلمانان په نخښه کوي او شیعه مسلمانان هم په نخښه کوي. یعنی د څه شي په لټه کې دا ډله څه غواړي؟
تاسو ته جواب ده دغه د کرنلارو نه او دغه د ایدیولوژیکي مسایلو د افکار په بنسټ باندې هغه یو ډیره خشنه تروریستي ډله ده او هغه کوم کړنې چې کوي هغه د اسلام د دین د مبین دین پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه صرف د دې نه وسیله جوړه کړې ده د دې تر شا چې چا اهداف پراته دي او څوک دي. دا یو ډیر ژور بحث ده، ولې په ټوله کې دوه اته ګوري چې طالبان هم د شریعت دعوه لري او په مجموع کې من هغه د صوفیانو یا تصوف برخه مسلمانان دو پنخه کې یا شیعاګان پنخه کې د دو اصلي هدف په اسلامي نړۍ کې د ډاره چول دي، وحشت چول دي او د ځان نه داسې تصویر ورکول دي چې دونه هر څوک وحشت کوي او ډارو کی.
او که د دوی حمله دوام وکړي د دې عواقب به د طالبانو د حکومت لپاره او د افغانستان لپاره څه وي؟
طالبان اوس هم یو فرصت لري د دې لپاره چې د دې وحشی تروریستی ډلې مخاوني سي په افغانستان کې په خاص ډول باندې چې طالبان کم هډونه چې د بین ټولنې سره او د افغان ولس سره کړی دي په هغه باندې ژمن پاتې شي او په باندې عمل وکړي. دا غي پرته از ما په هند باندې د طالبانو د لپاره او د افغانستان د ټولو وګړو د لپاره او اته د هغه نه بیا وتلې د نړیوالو د لپاره او د سیمې د لپاره به داعش یو لوی ګواښ جوړ شي.
د افغانستان د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو د ویان اجمل عمر شینواری سرګندونه مو اوریدي. ماسکو وای په افغانستان کې له واشنگتن سره همکاري ته چمتو دی. لبی خبرتیا ورسته په دې اړه جزئیات تر سره شریکو.
آزادی رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د روسیې بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه له امریکا سره د ګډ کار او په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا خبره کړې ده. له بلې خوا ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې روانو حالاتو ته په پام سره د روسیې د جنوب د امنیت په اړه څرګندونې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد یې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ پراختیا ته هیله مند دی. د تاس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلی لاوروف په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې د افغانستان ترانزیتي امکاناتو ته په پام روسیا غواړي د افغان او روسي سوداګرو ترمنځ د کرنې، انرژي او ترانسپورت په برخو کې مستقیم تماسونه ټینګ شي. شغل لاوروف هم دراز ویلی چې روسیا له متحدو ایالاتونو سره د افغانستان په اړه ګډ کار ته چمتو ده. لاوروف د امریکا، روسیا او چین په ګډون د ترویکا او ترویکا پلس د غونډو لړۍ ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې روسیا لا هم په دې چوکاټ کې فرصتونه ویني. په عین حال کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا په غونډه کې د روسیې د جنوب پر امنیت او په دې برخه کې د افغانستان پر ونډه خبرې کړي. ویلی دی چې په افغانستان کې روانو جریانونو ته په پام د جنوب له لوري د روسیې د امنیت یقیني کول ځانګړی اهمیت لري. د سیاسي چارو شنونکي فاروق فردا د پوتین خبرو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې روسیا تر اوسه د خپل جنوبي قلمرو له امنیت ډاډه نه ده.
په مرکزی آسیا کې اسلامي خوځښتونه د افغانستان کړکېچن حالات په ټوله کې او د داعش وروستۍ خونړۍ يرغلونه هغه څه دي چې روسیا ورخطا کړی ده. روسیا د افغانستان د شطرنج په لوبه کې اوس پوه شوی چې د ټولو دانو سره یې لوبه په ګټه نه ده. روسیا فکر کاوه چې د امریکا په وړاندې د طالبانو سره په اړیکو زړه جنوبي جبهه یې متروکه کړې ده، خو ښکاري چې کمینونه ورته نور هم ژورېږي.
په همدې حال کې په مسکو کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا استول شوی شارزدافر جمال ناصر قروال پرون کار پیل کړ. لاوروف په خپل بیان کې وویل چې نوی افغان شارزدافر پرون د کار جواز ترلاسه کړ.
نن د ازادي راډیو د درېو خبريالانو د وژل کېدو څلور کاله پوره شول. د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیر شمه په کابل کې د 214 لکبل د نه خبريالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون شپږ بشت کسان وژل شوي وو. نور په دې راپور کې.
ازادي راډیو لنن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبريالان په کابل کې د 214 لکبل له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشته محرم درانی او عباد الله حننزی د شپږو نورو خبريالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه د کابل په شش درک سیمه کې ووژل سول. هغه ورځ په دې ځای کې د څو دقیقو په اوږدو کې دوی چاودنې وسوې. په دغو چاودنو کې په ټوله کې شپږ ویشت کسان ووژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د عبدالله حننزی، فرشته محرم درانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شول. خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زموږ د ښه همکاران زموږ یاد وتلې وي. دوی به زموږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په څلورم کال یو ځل بیا د دقیق، ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغه روخ د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لار کې ژوند بایللی او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل درشمه د ازادي رادیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ و. د ازادي رادیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مثل دی روز را به یادم است که روز دوشنبه بود که
ده بارون غونه می هغه ورس پیاد ده. دوشنبه و ده کابل په شش درک سیمه که زوره و را چوده نوست و زموک یو ساتون که ورخطا راغی.